السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2020 کال د اگست 15 نیټه د ظفر خندا صدمو په یو سات کې هرکلی کوم اوریدونکو پر روان یو سات کې ستاسو لپاره ځانګړي راپورونه او برکې لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار ګل ایاز.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په سوات کې 15 شخصي اسکولونه د حکومتي بندي سرغړونو په تور تړل شوي. په پاکستان کې له کرونا وایرس 215,000 زیات کسان رغیدلي دي او ملګرو ملتونو پر ایران د وسلو د بندیز غځولو امریکایي قرارداد رد کړی. د خبرونو تفصیل. دا خبر پختونخوا په سواد کې مقامی انتظامی نن هغه 15 شخصي سکولونه تړلي یا سیل کړي چې حکومتي پریکړې باوجود یې خونځي پرانستي وو. د سواد امرسیال کمشنر ثاقب رضا اسلم نن مشال اړ ته ویل چې د شخصي سکولونو استادان او پرنسپلان یې نیولې دي او سکولونه یې بند کړي دي. خو د شخصي سکولونو اتحادیې پر دې خفګان څرګند کړی دی. د سواد پرایویټ سکولونو اتحادیې مشر احمد شاه مشال اړ ته ویل چې د زده کوونکو وخت ضایع کېدل نشي زغملی او په دې لړ کې د اتحادیې صوبایي مشرانو سره مشورې روانې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم د حکومتي بندیز باوجود شخصي سکولونه د لنډ وخت لپاره پرانستل شوي ول. د شخصي سکولونو مرکزي اتحادیې د جولای پر 20 په اسلام آباد کې خبري غونډه کې ویلي ول چې د اگست په 15 به سکولونه پرانیزي. د پاکستان وفاقي حکومت تعلیمي ادارې د سپتمبر له 15 د پرانستلو پریکړه کړې وه. په پاکستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 2,83,000 لوړه شوې. د کرونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې د اگست تر 15 پورې له کرونا وایرسه د مړو شمېره 6,122 ته رسېدلې ده. خو له دې ناروغۍ 2,15,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د اگست له 8 رستورانونه، هوټلونه، پارکونه او سینماګانې پرانستلو پریکړه کړې وه. د پاکستان هوایي چلند ادارې د اگست پر 9 نړیوال پروازونه هم بحال کړي ول. په همدې حال کې وزیر اعظم عمران خان پرون د ازادۍ د ورځې په مناسبت ویډیوي پیغام کې پر ولس غږ کړي چې کرونا وایرس وبا کې اوس هم چیلنجونه موجود دي او باید په دې لړ کې له احتیاط کار واخیستل شي. وزیر اعظم ویل چې تر ټولو لوی احتیاط ماسکونه چول دي چې ورسره د کرونا وایرس خورېدو امکانات کم شي. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د بل اینڈ میلنډا بنسټ شریک مشر بل ګیټس سره په ټلیفوني خبرو کې د پولیو د مخنیوي پروګرام بیا شروع کولو پر موضوع خبرې کړې دي. د فوج د امریکو څنګه ISPR 1 میجر جنرال بابر افتخار نن په ټوئیټر باندې لیکلي چې جنرال باجوا او بل ګیټس د کرونا وایرس په باب پر مهال د پولیو مخنیوي پروګرام په موثره توګه پر مخ یوړل باندې ټینګار وکړ. بل ګیټس خپل ژمنه تکرار کړه چې بل اینڈ میلنډا بنسټ به د پولیو رنس ختمولو لړ کې د پاکستان مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې بل ګیټس د اگست په 11 وزیر اعظم عمران خان سره هم پر دې موضوع خبرې کړې وې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وشي چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد پر مشر لوتی ویل چې دواړو لورو د مشورتي لوی جرګې او طالب زندانیانو د خلاصون او د سولې مذاکرو د پیل پر سلسله مفصلې خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اگست پر 9 په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې پریکړه وکړه چې پاتې 400 طالب بندیان دي خوشي شي. او ملګرو ملتونو د امریکا ملاتړ لرونکي هغه قرارداد درج کړی چې پکې پر ایران د وسلو د بندیز غځولو خبره شوې ده. پر ایران د وسلو د بندیز موده د روان کال په اکتوبر کې ختمیږي. په 15 کسیز د امنیتي شورا کې د پرونی رایا چونې پاړه لوړاندې څخه د تامه کېده چې روس او چین به د دې مخالفت وکړي او دا به ناکامۍ سره مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د رایا چونې وروسته ویل چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا له ایران د احتساب کولو په برخه کې ناکامه شوې ده. داود مشال اړوي خبرونه.
تاسو خبرونه زموږ د همکار ګل ایاس ناوریدل. اوریدونکو راځو اوس یوې مرکې ته. د مشال رادیو خبریال سراج زهیر په مردان کې د ځایي شاعر واحد یوسفزي سره مرکه کړې ده او په سر کې له شاعره پوښتل شوي چې له څومره مودې راهیسې د شاعري کوي.
دا سده چې د نن نه تقریبا سنور لسکا لوړان د 2000 یا 2001 چې پای کې زه د شعر غا خواږه چې کم دی رور برابر سره کېده پای کې چې کم دی قاضی شهاب صاحب چې دي زمغه رهنمایي کړې وا یا چې کم دی کرام الله ګران صاحب بل تکې د منګا درګه کې بل تکې او درزی خانه ما بل تکې کار ز د کو شعر زاده احساس کومو غسر ما کار کو نه بخپل باندې هم شاعر ول تکې به ودود شنغري صاحب هم راته کرام الله ګران صاحب خدای پاک تیو بخیری به هم راته دا هغه ځین چې کوم دی ماته چې کوم دی ماته دا سه او احساسې دل چې ز شعر اوس لیکلې شم خو بیا هم هغه سه لکه څنګه چې نور لیکوالان راځي وږي شعر د وزن او بهر باندې نه پويږي هم دغه سه ارس چې کوم دی زما سره هم نو دا هغه نه پس بیا ز درګې نه راغلم نو کرام الله ګران صاحب زه ته هم بیا ځت لمرات لما د قاضی شاهاب صاحب چې کوم دی زموږ استادانو کې دی علی ګور مشتاق صاحب دې سره ناستې پاستې چې کوم دی غا مونږ ته خدای پاک دغه موقع په لاس باندې راکا دغه ځای نه پس چې کوم دی بیا غمگین ما یری صاحب دې سره ناستې پاستې وشو بیا په ګره د بیت استادو مرکه مردان خبره کوو هلته کې چې له نو تک را تک به وشو ما دغه ځای نه بیا شعر او د دغه سلسله شروع شو
په نور موضوعاتو باندې مونږ خبرې کوو استاد چې کوم کتابونه خبره شوې چاپ شوې دي په هغه به هم خبره کوو او ته ځوان هم یې او نن جدید د دور د تقاضونه هم خبر یې خو ته خپل ځانی سګنې چې تنقید څومره مهم دی د ادب د بار
نه دي سر شعر پالش کیږي چې شعر پالش کیږي نو موږ په نو نو ضرورتونو باندې د شعر پویګو د ادب پویګو چې رقم کم ضرورتونه چې کم دی په کار دی ادب ته زموږ پښتو ادب چې کم دی نو هغه اوس اوس چې کوم دی د جدت تړخته چې کوم دی ګام اخلي او خپوړې کوي نو مونږه دغه سیس چې کوم دی مونږه ډېر رستو پریخیو نو تنقید چې کوم دی تنقید زمونږ شعر چې کوم دی یو ډېر پالش کوي او ډېر سوچه چې کوم دی ولست هم مونږ وړاندې کولی شو او مونږ خلکو ته هم وړاندې کولی شو مونږ چې کوم دی د نورو خلکو سره په هم چې کوم دی د برابرې داوی کولی شو کنه
واحد تر تو وای چې تا خپل تا څنګه وي مردان ادبي مرکا دی پروګرامونو ته یا دی غونډو ته تورغلې پلنډو ټوکی کو براتو چې تا ته سس دکړه تر لاس کړي دا سپو هي تر لاس کړي د کنه دا
زه مې کدا غونډې نه زه به واحد یوسف زینو سچ ماز دکړي مار دی ته دې مشانو سره د نستی پاستی له برکت ز دکړي دی او په دغه اجلاسونو کې د ناسته برکت دا و چې زه واحد یوسف زینو
ها درته وای واحد یوسف زی چې تا تر دې دما کوم کوم کتابونه چاپ کړی دي یا کوم کتاب دی تالیف کړی کدا غی نمونه راته وای
مو په 2006 کې زما د نوی جرنل می سار په نوم باندې اړومبه سار په نوم باندې زما اړومبه شری ټولګه مخه تراغله پاره ما هغه زو بیا خلکو ډیر زیات اپریشیټ کما بشمول تاسو او دا اغه نه پس کوم دی په دغه ورځو کې کوم را شاعر اعزاز هم ماته حاصل او کوم دی په خپل وګو بار ما سو سو کال ګرځول دي اوس ډیر کوم را خلک پکې راغلل دا اغه نه پس کوم دی په 2012 کې یو غمگین مایره زموږ یو ملګری دی ډیر خلکوال دی دا اغي چې کوم دی دای په درنوي کې موږ یو پروګرام وکړو او هغه چې کوم دی دغه پروګرام بیا موږ راټول کو
او کوم مقالی یا کوم دغه چې
کوم مقالی یا کوم نظمونه کنه کوم مزامینو یا اخباری ټوټه چې کوم دی بیا هغه کې موږ شامل کړي نغه دغه موږ راټول کو دغه کتابي شکل موږ دی لور کړ د دستار سړې په نوم باندې نغه نه پس په نو د شهګار په نوم باندې په 2014 کې زما دوه مشهري مجموعه راغله او دغه شان چې کوم دی په 2018 کې د دوه میډیشن راغله
دره دوه چې دوه کتابونه ستاسو د شيري مجموعه دي دوه نو پدې کې تاسو چې دینو کم شستا په کم سنف کې چې ته بازمای کړې ده پدې کې غزل زیات ته ټپی دي پکې که نور څه مطلب نظم دی پکې آزاد نظم دی پکې سدي پکې
ګوره جی زموږ پښتانه چې کم هم د شعر سره آشنا کیږي نو هغه هر څوک غزل یو ډیر ګران سنپ ته خو هر څوک چې کم دی په غزل باندې تبازمای کوي زما په لومبي کتاب کې غزلونه سندره هم به اوس په دې کتاب کې چې کم دی نو غزلونه پکې هم شته سندره پکې هم شته دي نظمونه پکې هم پابند نظمونه پکې شته دي آزاد نظمونه پکې شته دي اوس د دې نه پس چې کم کار کوم نو غزيات په نثري نظم باندې کوم آزاد نظم باندې کوم یعنی ضرورت دا محسوسوم چې په دې باندې هم کار وشي په دې باندې کار کم شوي دي
خدای راته وایي چې په خپل شعر چکم دے یا لکھ چکم دے نو غد یو شاعر یا د لیکوال چین غ بچی وی او هر یو شعر غد پار ډیر زیات نیاز بینو ډیر وته خوږي خوستا پخپل شعرونو کې کم داسې او سیس تا باندې زیات خلګی چې ته چې بار بار پخپل وای ما یا خپل ځان سره وای نو هغه به مونږ زمونږ اوریدونکو ته وای هغه کم داسې غزل دی نظم دی یا سو شعرونه دي
زه کلم د خپل شعر نه متاثر نه مو کم خلک چې د خپل شعر نه متاثر شي زما په خیال د هغه فن هغه ورځ د هغه مرګ وي خو بیا هم چې کم دی لګیا یو خپل وس دس کو او دغه فیصله مو وخت کوي
مونږ به سو شعرونه وای
وو وای ضرور وو
وای مننه
جی عزیز صاحب سو شعرونه دی نیمګړی غزل لے او دلوی بهر غزل لے دا تاسو ته مشال مینوال تړاله ندی جهان په ظلمتونو کې نمستا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه
ندی جهان په ظلمتونو کې نمستا واخلم بیا روان شم زه ته متونه د هر چا له هرې خوا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه
او سا دا ارمان په سوراړه کې یک تنها ودرېګم اوس وزما ستا د ارمان په سوراړه کې یک تنها ودرېګم اوس وزما د کلس خندا د هوا روړي تر ما سا واخلم بیا روان
شم
او دا شعر زیر صاحب سسو د پر خصوصا چې زوایم زوایم نو ورزم کمزور یم خو بیا هم ولې زړه مې چې دی
واه
زوایم نو ورزم کمزور یم خو بیا هم ولې زړه مې چې دی پاسېګم وګورځېګم حتا چې هم سا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه ډیر ښه
او خیر شعر دی چې د ژوند په ساخت کې د مرګونو انتها و اوښوه او د قتل د ژوند په ساخت کې د مرګونو انتها و اوښوه او د قتل د ژوند په ساخت کې یو زر شان رڼا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه
د دې جهان په ظلمتونو کې نوم ستا واخلم بیا روان شم زه تهمتونه د هر شال هر خوا واخلم
اوریدونکو اوس هم رازو د سندرغاړي شمالي افغان مرکې ته ل شمالي افغان سره د مشال ریډیو همکار اسحاق اميري د هغه په فن او هنر خبري کړې دي نو راځي چې وایو
شمالي افغان صاحب سلامونه می قبول کړه او ډېر ډېر مننه چې زمونږ بلنه مو منله
وعلیکم السلام خوشاله اوسې ژوندې اوسې ډېر زیات مننه تاسو نه ډېر زیات مننه
خوشاله اوسې اول خوراته دا وایي چې صحت مو څنګه ده په دې کرونا ماحول کې
نو بس کرونا ماحول کې خو بس هغه مونږ خپل حسي دې زمونږ د منندمان خو بیا داسې وی چې لګي سخت سره سر دي خو نور خیر خیرت دی الله خیر کړی دی بس او زیاتره عوام چې زمونږ دلته کم دی هغه خو هم کې سنشت دی او روان دي دا حالت خواله د خیر کې بس ځان به بچ ساتونو او څوک چې کاشن کینو غو بچ ساتي ځان
بس دینه خو یګانه لارم دا چې سړی ته ځان ساتي او لک تدابې چې کوم ضروری دی هغه دی وکړي خدای ته وای چې شمالي افغان صاحب چې تاسو چیرته ژوند کوی
زه په خپل باندې په ټورنټو کناډا کې ژوند کوم او مزه د خپل پلار سره اوسېګم از ما فامیل په کناډا کې د ټورنټو کې مونږ ټول اوسېګول تا
څومره وخت نه په کاناډا کې ژوند کوي تاسو
زه یو لس کلن وم چې زه د پیښور نه لاړم او تقریبا اوس خو سشپاړس کال برابر شو چې زه په کاناډا کې ژوند کوم
ډیر ښه ډیر ښه نو پیښور ته په کوم هنري سفر تللې کڅنګ
پیښور ته چې راغلم نو هنري سفرونو لپاره هم راغلم ما ځکه کابل ته ول راغلم بیا کابل نه ډایرکټ پیښور ته راغلم دلته څه کنسرتونه زمونږ پروګرامونه څنور خبرې وي نو هغه خو سرته ونه رسیدل په دې چې د کورونا په کې راغلم انسکي نو زیاتره پاتې شو زیاتره ونه شو نو د دې د وجه بس دلته پاتې شوم لاکډاون د وجه دلته پاتې شوم
نو په خبر کې خو ډیر خخ سټوډیو غانی هم شته سنوي سندري داسې شایان مو ریکارډ کړل کنه تر اوسه
بالکل ما ډیر هسي وکړې زما تقریبا ټوټل اته واته سندري ما ریکارډ کړلې ډیفرنٹ سټوډیو غانو کې چې ارشد علي سټوډیو کې مې ریکارډ کړل دانیال ارون سره مې ریکارډ کړلې بیا یمی سره یو څو ټپی ویز ما چې هغه خوښ کړو زمونږ ملګرو چې دغه ټپی هم تاسو ریکارډ کې غزل خوې بیا دا غزل او ټپی شو نور څه سندري شو دا په ټول ان شاء الله رو ریلیز کیږي د دې لاکډاون د دې حالات سره شته لګونتي سمشي نو دا ټول سندري په ټولي مینوالو ته مخامخ شي ریلیز بشي
شمالی افغان ماستا سے پا معرفت کیول چے شمالی افغان ماشاءاللہ ډیر یو با استعداد ځوان دی، البته د موسیقي په ډګر کې ډیر کم وخت کیږي چې قدم یې خې، البته په رسمي توګه نو کدا تاسو واضح کی چې څومره وخت مو کیږي چې موسیقي ډګر ته راغلی؟
د موسیقي ډګر ته خو صرف ما چې ماشوم ما څه تقریبا وه اته کلونو ما دې نه هم ورکوټه فکر کوم شم وه اته نه شپږ وه کلونو ما چې زمونږ کور کې خو زما والد صاحب استاد شاولی افغان نو ټول ارڅه میوزیک ارڅه اویلیبل کور کې وه لاګانې د میوزیک وی انسټرومنټس دا شان وټول نو زه د ډیر ماشومتوب نه د میوزیک سره ډیره لویه مینه وه زما. بیا دغه ورو 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 چې موږ کاناډا ته ترانسفر کېدلو هلته سپانسر شو موږ پلار مې موږ وغوښتلو نو هلته بیا دغه تقریبا څل یولس کاله زما عمر و یولس کلونو مزه چې د هغې نه ما دغه میوزیک کلاسیکل بیس شروع کړ. د کلاسیکل میوزیک نه مې شروع کړم داسې تر اوسه پورې پکې لګیم او ډېر عمر وشو.
همدغه زه هم ما سره همدغه سوال و چې ستاسې په سندرو کې ډیر زیاتر یعنی کلاسیک رنگ دی کنه، او ماشاءالله هغه کوم ګمکونه او مورکیانې چې تاسې وایي دا ارسړی کولی هم نشي نو تاسې چا نه زده کړه کړې؟ ځکه شاولي استاد خو خپله یو اکیډمي ده، خو بیا هم تاسې چا نه زده کړه کړې؟
ما چې څه کله زه پوه شوم صاحب چې راستہ او چپ لاس ته وي دغه څه چې مطلب پلار سره چې میرا لوی دلم زه صرف او صرف د پلار نه مې زده کړه کړې دي. صرف او صرف مې د پلار نه راګنیانې درپچ شو خیال شو کلاسیکل میوزیک غزل دا ټول رنگونه ټول مې د پلار نه زده کړي.
واقعت هم ځکه چې نن سبا هر یو نوې سندرغاړی راځي نو چې غواړي چې ځان له ښه سندرغاړی معرفي کړي نو اول د شاولي استاد یو سندره زمزمه کوي چې خلکو ته وکړي چې ګنې زه سندرغاړی
یم.
زه هم یو د غټو مینوالو څخه یم، بلکې زه هم د ستاسو د ګرانې شاګرد یم. په هر حال تاسو دغه کم ګمکونه چې وایي تاغه قانونه چې وایي او دغه پلټې چې ورته وایي دغه دا یعنی د ریهرسل نه بغیر نه کیږي، نو تاسو د ورځې څومره ریهرسل کوئ؟
هاوله خدا خبره چې دا د ریهرسل نه بغیر ستاسو خبره ډیره خو چې دا نه کیږي بالکل. د دې لپاره خپل فارمولې وي، خپل چلت وي، خپل ګمکونه وي، د سینې ګمک وي، د ستونی ګمک وي، نو دا بغیر د ریهرسل نه کې. او زه په خپله باندې چې کله زه د میوزیک د سنګینګ دا د ګایکۍ دنیا ته را داخل شوم نو ما به اوله کې ریهرسل دومره ډیر نه کوم ماشوم، ما صرف به مې زده کړه ډیره کوله شعر دا راګ دغه راګ دی دا دې ټاټ راګ دی دا دغه سې ګمکون دا دغه سې خیال دی. بیا چې کله لګ لګ حکیم شوم به چیر خپل ریهرسل په خپل باندې ما وړلې شو چې خپل ریهرسل کوم. بیا نو د ورځې دوه غنټې یو غنټه بعضی وخت کې سلور غنټې شي، بعضی وخت کې خودسي چې ریهرسل کوم کې نه ملګه دمو واخلم بیا ریهرسل کوم کې دمو واخلم بیا، نو تقریبا دوه شپږ غنټو ته ورسیږي. نو دغه سی ډیپند کوي.
والا فرین زکه خو هغه ماشاءالله دغه استعداد هم لري، زکه چې مونږ هم دغه ورکوټه هنرمند يم، زخپله هم او زه هم موزیک ډیر ګټه وام، خو دغه شی نه ما په دې څو کلونو کې کنه آسان کار نه دی.
تاسو ما اوریدل
یعنی زه تاسو ټول ورونه پیژنم. ماشاءالله زرولی افغان ډیر ښکلی هنرمند دی، همداسې ستاسې مشر زر ممتاز ولی هغه هم ډیر ښه سندرغاړی دی، بلور خو مو شوکت دی، شوکت هم ډیر ښه هنرمند دی، البته رباب غږی. نو تاسې خو لا اوس هم ځوان یې شمالي افغان، تاسې تعلیم هم کوئ ورسره کنه؟ تعلیم مو سرته رسولی؟
بالکل صاحب، ما های سکول گریجویټ شوم، از ما چې الترا لوی دلم نو پبلک سکول های سکول بیا دغه نه بعد کالج ته لاړم. د کالج ان شاء الله دوه کال پاتې دي چې دا دوه کال کمپلیټ شونه غزما ډیپلوما به کمپلیټ شي دا د سوشل ورکینګ. نو د سوشل ورکینګ د پاره بیا ډیفرنٹ سټډیز ویچ از سوشیالوجی وی انتروپولوجی او دا ټول پکې وی دا ډیفرنٹ فیلډز دی دا ټول سټډی کې هیومن سټډی شو هیومن بیهیویر شو دا ټول. نو سوشل ورکینګ ته ان شاء الله دا به پوره کیږي زما دوه کال بعد، ان شاء الله دوه درې کال بعد مکس.
ډیره خبره ده، خدای دې په خطوګه په سر ته ورسی. او زه ډیر خوشاله يم ځکه چې تاسو غونډه ځوانان تعلیم یافته ځوانان د موسیقي ترازینو هم موسیقی ډیر خزده کړی او ماشاءالله تعلیم یافته مینو د موسیقی راتلونکو خصوصا د پښتو موسیقی راتلونکو ماته ډیر زلاند ښکاری
مننه خوشاله
ډیر زات شمالي افغان تاسو لکه څنګه چې ول چې کاراډا کې ډیر وخت نه ژوند کوي شپارس کال کې نو حتمان ماشاءالله انګلیسی خوب مو ډیر خزده کړی چرته مو د انګلیسی سندرې ویلو کوشش کړي
د انګلیسی سندرو هڅه زما فکر کې یو وخت کې دا کوشش چې د غنی خان صاحب یو کتاب و چې انګلیش ته ترانسلیټ شو انګلیش کې پښتو انګلیش ته ترانسلیټ کړی ما په دې باندې فوکس یو وخت کې چې دا انګلیش تل غېدی اشاری دین دا انګلیش کې مونږ وې ډېر خسته معنی هم لرو د انګلیش کې ترانسلیټ هم شو خو ما په خپل زیاتره چې په سکول کې و ما های سکول کې و ما نور څه کلاسونه د پیانو به مې غستل نو ما غغولې دي او او داسې کوشش مینه ده کړی چې د انګلیش سندري څه ټرای وکم
زه خو وایم چې یو ټرای وکړه چې تقریبا پښتانه خو د پټول نړۍ کې پیژنې چې انټرنیشنلی د خیر شهرت وباسي
ان شاء الله ان شاء الله دغه غنی خان سه پورتری چې په انګلیش کې دغه زما کوشش دی چې په انګلیش کې دغه وایم
ډیره ښه خبره به وي نو شمالي افغان خبرې خو خوند کوي تاسو ربالته ارمونیا هم پراته وي نو مینوال به د اوس په تمه چې شمالي افغان به مونږ ته زمزمه کوي نو که یو زمزمه وکي خوند به وکي
بالکل به ان شاء الله
والا چې سړی زړه زنګ لري کوي ماشاءالله خدای دې نور هم په استعداد لا دینه وزلو تاسو شمالي افغان صاحب څومره د مخ کې تاسو کوک سټوډیو ته هم لاړی چې یعنی په واقعت سره هم هغه یو ډیر غټ سټیج دی الته ډیر نومیالي هنرمندانو سندره ویلې دا هم دی ویاړ خبره ده چې تاسو الته تلی وي نو دغه ته څنګه ورسېد او چا بوتلې تاسو څنګه دعوت شوې دغه قصه کراته لګو
دا غوړی ر یو جالبه قصه دغه وسب چې په لندن کې مې خپل والد صاحب سره ومه نو هغه ما نه دغه خوښ کړ چې راځه چې نن د استاد ناشنا صاحب خواته زو او کې بنو هغه ته زمزمه وکړه نو مال ټیک ته او ورېدل مم ډیر زیات مال یو خپل پلان نسته بل ناشنا صاحب ته وسوک زمزمه کوي دا خو ډیر سخت کار دی بیا غلطه چې کیناستلو نو نشنا سبد ما اجازه ته غوښته بیا که خیالم کړی په یوټیوب باندې ویډیوګان شته چې یو کې یاد پیا کی آی ایم ویلې ده بل کړم ستی دی بے انګار د ډیرو خلکو یار دغه دوا آیټمونو چې ما زمزمه کړو دغه یوټیوب نه بیا دومره وخورېدل چې زمونږ په اسلام آباد کې څو ملګري وو چې هغې زما د پلار سره ډېر مخکې نه پیژندل نو هغې دغه ویډیو لیږلې وه د پروډیوسر ته چې دغه یوه لیک دی پښتونه لیک دی دغه زمزمې کوي وایي ورته دا اوس جنریشن سنګر دی نو بیا دغه زمزمه چې پروډیوسر اورېدلې وه نو هغې ویل چې دا زمونږ سیزن 12 کې باید چې راشي او دا ګانه وکړي نو بیا د هغې نه دغه سلسله شروع شو ما سره کانټیکټ وکړلو بیا دغه کانټیکټ کې مونږ خبرې وکړې نو دغسې دا سلسله جوړه شوه بیا زه کوک سټوډیو ته لاړم او په نوم د مرم مرم سندره مې پکې وویله او ډېر ښه خوند یې وکړو او ډېر ښه اکسپیرینس زما دپاره
واقعت هم ډېر خوند یې وکړو تاسو هلته په مجموع کې څو سندرې وویل په کوک سټوډیو کې
نو دغه کوک سټوډیو کې ما صرف دغه یو مرم مرم سندره ویلې وه
دغه مرم مرم خو یو خبره زه باید وکم که زه غلط یم تاسو به سم کې چې دغه مرم مرم سندره اول فارسی بڼه احمد ظاهر ویلو چې زم زم پنا و بیا فکر کوم چې پښتو بڼه استاد رحیم غمزاده ویلو کڅنګه
بالکل هم دسی و چې دغه سندره اول په کابل کې ویل شو او دا د نینواز کمپوز استاد نینواز صاحب بیا دا مهوش اول ویلی وه بیا احمد ظاهر صاحب ویله بیا نور خلکو هم ویله بیا رحیم غمزاده صاحب په پښتو کې دا جوړه کړه په پښتو کې شعر ورته ولیکلو بیا په پښتو کې چې شعر ولیکلو بیا مې پلار په پېښور کې ویله
نو د خلکو هغه نه پس د خلکو څنګه فیډبک وو یعنی د خلکو نه چې څومره توقع ولرلو هماغه مرې وستایلې ونه زولې کڅنګه
نو خدای دې زمونږ پښتانه او بیا زمونږ افغانان چې څوک دی ټول نړۍ کې ټول دې خدای آباد لري بیا د بیرون دنیا چې څومره ونه دا غي ډیره خوښه شو څومره چې زه فکر کوم چې د بیرون دنیا لکه څنګه چې انډیا شو بنگلاديش شو بیا په داسې سیمه کې امریکا شو او کاناډا شو او دغه نور خلک چې څومره فورن سندرې چې ویلې چې مطلب هغه د بلې دنیا لینګویج چې چا ویلې دا هغه ډیره خوښه شوه دا سندره او زمونږ د پښتنو چې کوم اکسپیکټیشن وو چې یاره دا به یو غزل ویلې شوی وي یا یو درون کلام ویلې شوی وي هغه هم خوښه کړه خو دومره نه چې څومره د بیرون خلکو خوښه کړه نو د بیرون خلکو خوښه ډیره وه حاله چې زمونږ دغه زیاتره پښتانه چې څومره ډیرو زیات وه هغې خوښه په دې شوه چې دا مرمرم خو یوه سمپل سندره ده خو په دې کې مونږ اول چې شروع کېدلی یو تانم پکې ویلی وو یو روبۍ به پکې د خاطر صاحب نو دغه سره دغه رنګ یې راجمع و لږ بیا هم نو د خلکو ډیره خوښه شوه
شمالی افغان صاحب د استاد شولی ډیر مو ذکر وکړو دا راته وایي چې اوس صحت څنګه ده ان شاء الله چې د کورونا او دغه مرزونو په پامان کې وي موسیقي کوي نن سبا کنه
نو پلار خو مې داسې دی چې ما ورته کله کله ویلې چې هبا چې دغه میوزیک څنګه داسې مخکې نه وړي لکه څنګه چې مخکې کوو ما ته به ویل چې اوس زه په راحت کې پروت یم او بس ما چې څومره هڅې وکړې څومره کوششونه هغه وخت تیده روانو او روان دی نو اوس داسې دی چې هغه په خپل ځای کې دغه دینی دنیا چې کومه ده دغه یې ښکلا کړې ده او بس هماغې سره په دومره انوالو وي په خپل د قرآن او په خپل د منځونو کې چې دومره ټایم ورسره نه میلاویږي چې هغه د موسیقۍ ته اوس دومره مخه وکړي خو بیا هم چې څوک ته خواهش وکړي نو د زړه نه هغه خپل میوزیک ورته پیش کوي نو اوس هم کوي میوزیک کوي بالکل کوي
دا ځکه بعضې هنرمندان داسې زمونږ په لرو بر کې شته چې هغه ایورګرین یا ساده بهار چې ورته وي هغه چې څومره هم زړیږي هغه هومره نورې خوند زیاتیږي لکه د احمد ظاهر استاد لکه د ولمیر استاد د شاولی استاد خیال محمد استاد دا هغه استادان دي چې دوی د دې آواز نه زړښ لري او نه بورینګ لري انشاءالله چې تر ابده پورې به خلک اوري بهر حال استاد شاولی خو د یو ښه هنرمند سره سره یو ښه هارمونیم پلیر هم دی آیا تاسو هم هارمونیم همداسې زده کړی که څنګه تاسو زداکړه د خپل والد صاحب نه کوي
نو زه خو به دا خبرو کوم چې زما د پلار د ونی دا سوره دومره لوی ده چې دا غي دلندې سمرم کوشش مونږ کو دا غي په نوم یادې غو خاص نه ده نو ارمونیم تما ډیر ز دکړی دا اوس ما ډیر خوخی ارمونیم چې څنګه پلار غږی نو خپل کوشش کوم خواس خو نشم غږوي اسنه کی
یو پښتنه بدرنه شخصي حکم چې ماشاءالله کڅم تاسو وسله هم ځواني خو بیا هم واده خو بمونی کړی تر اوسه
نسب زما واده نه شو زه تر اوسه پورې لا انګلیش کې وی چې زه سنگل یم واده مې نه دی شو
لا خو ډیر وګ سفر درته پروت ځکه چې زه پوهیږم چې تاسو نه وز د خلکو توقع ډیره زیاته شوې ده او باید هم د دوی دغه توقع پوره شي نو شمالي افغان صاحب زمونږ مرکه خو تاسو سره خوندوره روانه ده او ډیر خوند کې چې څومره هم در سره خبرې کوو ک بیا هم په پای کې د یو خپل سندره د خپل مینوال ته زمزمه کې نو ټول به ته خوند
بالکل سر
ماشاءالله ماشاءالله ډیر خسته مو زمزمه کو دا ما د یو شخصي تلویزیون کې تاسو ویلو په کابل کې ډیر می خوښ شوی ولته می هم زرولی افغان هم در سره په وخت چې ډیر خوله کمپوز
او ډیر کلام د پیر محمد کاروان صاحب اوس ما ډیر خوله خو دا کمپوز می پلار کړو مداغه په یاد سره
ډیر زبردست دومره خوله کمپوز دی چې سړی وای چې هم د سیاورو مې
نو
شمالي افغان تاسو خو ما خو لکه څنګه چې ویل چې ماشاءالله اوس هم لازوانی او دغه سوالونه ما سره خټ ډیر دی خو دا به ان شاء الله اولنۍ او اخرنۍ مصايبه نوي مرکبه نوي نور به هم سره کوو ک په پای کې تاسو خپل مینوالو نڅ غوښتنه لري یا ورته کوم میسج لري نو موږ مو په خدمت کې یو مهرباني وکړي
نو زما غدغه میسج خو بس سنوي دمر په میسج کې وی چې زه د خپل مینوالو نو بس دغه یو غلرم چې په د کورونا په وخت کې دیو کې چې لګون د ډیسټنس یو بل سره ساتي چې د نړۍ او د خلک بیرته رانی وي شي بیرته د خیر ان شاء الله خیر ورځ راشي او بس دومره وایل مې دي چې هر چیرته پښتانه دي افغانان دي زما وريدون کې خدای دې ټول ژوند لري خدای دې ټول ته عمر ورکي بس دومره دیو کې چې زمونږ دې عزت وکي او مونږ به ان شاء الله په میوزیک د میوزیک په لار باندې هنر په لار دي ته هم نوي نوي کلامونه نوي کمپوزونه نوي سندره پېښ کو او بس چې په خی عزت سره دغه دور تیر شي او په عزت سره مونږ ته دعا وکي او دغه دغه میسج مې ده بس نور زما سره میسج خو نشته بس الله دی چې ټول خلک مونږ ناراضي وي او مونږ خو د خلکو ناراضي وو ان شاء الله چې دغه سلسله به دغه سره وانی نو ټول ته بس مونږ دعا کوو مونږ ته خلک دعا وکي
ډېر غوړې خبرې مو وکړې ډېر غوړې خبرې مې وکړې ان شاء الله چې خدای دې وکړي چې همدغه سي وکړي نو شمالي افغان ز بیا هم تاسو نه نړۍ مننه کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت مونږ ته راکړو تاسو ته لا بریاوي غواړم همدا سي زلدلې وسی کور مو ودان
ډېر من خوشاله اوسې تاسو نه هم ډېر زیات مننه
خضرمنو دوستانو دا و زمنګ نننې بندر تر هغه چې د یو بل بندر سره ستاسو خدمت کې حاضرېږم اجازه درنه غواړم د خدای پامان
د نړۍ د نورو قومونو په شان پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې لمدو راهسي لوي سیمې بلې تا او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوې دي نن څخه خاوشا 1500 کال وړاندې د ملکن سیمې د یوسفزو قبېلې د دود دستور او ارمانونو انزورګری پکې شوې ده آیا دا تش داستان د کنس تاریخي رښتیا هم لري په دې اړه د شاهین بنری دا څنګه راپور او روچی د ادم خان او درخانه په نوم دی یو فلم له مکالمې نه پیلي
محبت ته د دې نوم دی درخانه د محبت د منکران شي د خدای منکران دی زما ستانه دومره امید نو چې تبم زما سره بے وفای کې
ما بے وفا مګر ادم خان سی یو پښتنه جنه پښتنه جنې په پړی تړلې وا په شانتي چې څو کته شهر سړي ته شو په خلو سړي شي ویلې زما پلان په خپل خوا
دا د ادم خان او درخانه په فلم کې هغه منظر دی چې درخانه پکې ادم خان ته خبر ورکړي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیوبل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي او هم دا دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی د کمی ورستو چې د دواړو پزړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قرباني سبب جوړيږي دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا خو د پښتو اکیډمي په خواني ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشاه په زمانه کې ژوند دی هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه خود دغه مینا د درخانه د ترور د لور بسکی په واده کې سرګند شوه د خپل ترور په کور درخانه خپل خایست پیغلتوب او حیا په ستر کړی و خو سو وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان پر رباب ګوته پورې کړی نو د درخانه نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ ننداره ته ودرېده او د مینې ورې لمغړې وکړي ادم خان د درخانه د خپلولو لپاره ډېر هڅه وکړه خو هغه پلار دی او بل ملک زوی پایو خان تور کړي وا د مینی لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبور کړي چې د واده پښپا درخانه ل خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمای ملک کرے په ننواتې بوزي خبره د ناموس او غیرت و نو پایو خان د میرمایی په کور لخکر کشی کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د زنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د آدم خان او درخانه په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنې او تاوتریخوالي تمامیږي. آدم خان په مات زړه د وطن پرې خودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصری بانډا کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د آدم خان په غم کې له فانی جهانه سترګې پټې کړي. دا داستان وخت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړې دي. د آدم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی صدا خبرې دلته ځینې سیړنکارو دا خیال لري دا د آدم درخانه دا کیسه چې دا ډېر لرغونې ده، خو همنګ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابول نو د اکبر د زمانی پورې به تړل اوی ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حوالې راغلي دي، چاپ شوي دي، یو خو سینه په سینه را رسېدلې، یو هم ته په لیکلي شکل کې، د نثر په شکل کې، د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د اولسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی، شاعر و. هغه د ادم درخانۍ کیسه پښتو نثر کې لیکلی وه، په شعرونو کې مونږ ته راوړې ده. او دغه کیسه چې ده بیا مونږ ته د هنري جاج راوړتي د خپل پښتو ګرامر چې هغه کم لیکلی په پښتو کې، د هغې په مقدمه کې هم دغه کړي ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانۍ کیسه هم مونږ ته په پښتو نثر کې د هغه د لیک په لار را رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې و داستان سره په یوه تویز ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلي دي، صدر خان خټک، هغه هم په ډېر زبردست انداز کې د ادم درخانۍ کیسه چې ده نظم کړي ده، نو هغه هم مونږ ته را رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی، شاعر دی، اکبر شاه پېښوري، هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده، مونږ ته را رسېدلې ده. یو بل زمونږ یو دغه مستشرک و، جیمس فیلډ بلومارټ، داغه په فرس کې دغه کیسه شامل ده. هغه ته ځینې حواله راوړې دي. دا دغه کتابو په 1383 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډیر زبردست کولی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1382 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی. بیا یو بل شاعر برهان نمیو، هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستیټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پونخوا د شعر هار او بهار، هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال سید ابو علی شاه د پښتو یو اوږده مثنوي لیکلې ده په اوږد بهار کې، دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلی. او زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یو، هغه یو کتاب دی دری کاونټ اپ کابل، د دې کیسې پاک لا چې دا څومره مشهوره ده او یاد په پښتنو کې څومره خوخیږي، په دې حواله هغه په دری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوق وو په دې داستان کې رښتیا څومره دي. په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي. او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی، او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي، خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښې هم په بازدره کې واقع شوی دي، خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسیدلې ده. او دغه عاشقان و ادیره اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیماب وایي چې دا داستان وړومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلی وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی، د خوشحال بابا زوی دی، چې هغه مسنوی ادم درخانۍ لیکلی ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کم وه د صدر خان خټک مور، دا یوسف زی وه، د حمزه خان بایزي خور وه. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مثنوي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورېدله، میرو د ادم درخانۍ په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګری دی. نو کیدی شي چې دا د دغه میروز وی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړه، خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا، ته چونکه د یوسف زو خوري نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنۍ ښکاري، ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې، ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی، او بله دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلې دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې هغه به یې خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلی وي، او د هغه وخت د دود دستور غم خادې ښه او بد د تصور قلبی وارداتو او ولسی او جمالیاتی قدرونو سرګندونه تر کیږي. نوموړی زیاتوي چې د داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو، کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخلی، کتا سو دے یونان راخلی، کتا سو دے ہند راخلی، کتا سو دے مصر راخلی، کتا سو دے چین راخلی، دے ٹولو کی بنیادی توگا باندے دے پیخو د واقعیت سوال نہ رولاڑے گی. پر بنیادی توگا دغه استوری یا دغه فوکلور دا دی یو قام یا دی یو ټولنی چې په یو خاص جغرافیه کې سره جون کوي، د اغه ټولنیز غوښتنې را برسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بازي کائناتي واقعیات او یا بازي کائناتي مظاهر دی بشپړ کولو یا د اغه د پیجندلو بازي علمی آلی له وجود ته نوی راغلي، نو انساني ټولنه کې چې کما ټولنیز اروا وا یا ټولنیز نفسیات د دې اظهار په ټولنیز توګه کېده، او دغه ټولنیز توګه به دا سی وا چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل، به مو جوړېدل بم، او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوی نسل سنورې غوښتنې نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کی یا پدی فوک کی یا پدی استوره کی سره غډی اوم شوی، نو زکه زدا خبره کوم او دا معلومه خبره ده پدی ډیر شیخ خلکو کار کړی دی چې دغه استوره دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خیچ په بیلابل وختونو کې د ارزښتونو سو، نو د دې لپاره د تاریخی استناد ضرورت نشته، او دی باندې دا سوالم نه راوړی ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د دې پیخو واقعیت څه دی، دا سوال دلته به ځای ښکاری.
په بریتانیا کې مېش د ملکن د سیمې یو سیدونکو لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسې له وډکوالي له خپل مشرانو په کور او حجره کې اوریدلې ده، او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانې زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اوریدل کېږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدل شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیرداري په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه هغه خلک اهمیت ورکړي. په جاګیرداري کې دا بندیز ډیر زیات وو، د خزه او د سړی په ملاقات ډیره زیاته پابندي وو، نور خو څه سافت زه نه، خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غو، او هغه رباب چې هغه د دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زلو غټو، او هغه د اغیغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږه د ټولنې چوه دا وته او جاګیرداري طرف ته هم وته وا، نو په هغه کې بیا دغه پابندې او دغه بندیزونه ډیر زیات دي. نو په هغه بندیزونو کې د خپل لارښت ده د ادم خان درخانه یا هر کیسه سنه سکیسه، خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شي ته وي، نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي، نو هغه کې بیا نور نور داسې کیسې چې هغه بعض وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چې دي هغه هغه نشي برداشت کولی، خو بیا هم دا یو کیسې او دا را روانې، او دا کیسه خلکو ته دا هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغه کیسې کوي.
اوس پښتنه دادا چې کچری دا کیسه سره اختیار لري، نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانه خو موجود وي. په دغه اړه د ملکن د پلی کلی یو اوسیدونکي او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي او شاعران پکې مشاعرې کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو. نوموړي وایي داسې څه یادګارونه یا قبرونه خو نشته، البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم دغه ځای ته راټولېږي.
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پلی یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسا او د اوسنۍ ملکان ضلع یو یونین کونسل دی. زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي نه مونږ دا قصه اورو چې دلته داشته دی. اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویل کیږي، زما په خپله کوشش هم کړی دی چې آیا کدل دغه تر څه دي زیونی چې څو زیاده غوي قبرونه دي یا د غوي یادګاری نو نشته دی. نه دغه دغه څه قبر شته یا د څه نخې نه خانی نشته دی، بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاد ده. د کم ځای چې دا ګډ پروت دی په پښتو کې روت ویل کیږي. روت دلته ځانته یو آبشار او یا یو چړ دی او دا د دې کلی د اوبو واحد دغه سورس دی چې دا غریز علاقه ده. نو دلته کې بس دغه روت ته خلک تلل، همدا ګودرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې ځای نه به خلکو هر قسمه د اوبو دغه کونو ټول کلی بدل تر راتلو. دا یو پوینټ وو. نو هغه درخانه به هم په دې کلی کې و دلته به تل راتلا. نو ویل کیږي چې ادم خان هغه یاد چانه اورېدلی وو، خو خوښه وه د کلی د خان د لور تذکری مون په حجره جماعت کې سره د ادب او دغه خو بارل کیږي. نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکې دا زه دسی یو عموما زمون په کلی کې وسم چې خلک رباب وای نو یا ته د غر لمنې ته یو یاد سین غاړي لزی. نو د بازدره کې هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک به په کارو دغل ته بلاړ نه وته خامخا ملاوي دو. ادم خان به دغل ته ګټ ته خطلې او رباب به وو دا نږدې دی وته راکلې دی ګټ ته اورې دی کی. نو هغه چې د درخانه چې دل تراغلی و خو چونکه هغه د خان لور و دومره دغه جرأت چانه شو کولې چې نږدې ورشي سلام کلام دی وسرو کیاو دی نږدې دی وته څخه وګو کی. نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو هغه چې دی روت طرف ته خطا او دی تلو نو په منځ کې دا غټ غټ راغې د دینه مخ کې غره ته خطل ګران دی. ما پر خپل بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بیخي نشم خطه. ویل کیږي دا چې هغه په زړه کې یو خواهش راغی چې څه داسې سبب وشوي چې ما دا درخانه ولیدې چې دا نږدې نه وینم د دې خواهش ته زه وینم. نو ویل چې دا غټ په منځ باندې دوه شو او د دینه پورې غاړه هغه چې دینو درخانه ولیده. نو زه پرون په خپل باغځای کې ودرېدم. ما غځای دوباره چک کوم مرګرو ته مې راشه. ما سره دوه مرګرو تللي. ما هغه ځای کې هغه اوبه دي کومې ته چې به درخانه راغلي او دلته به ادم خان ولاړو. نو بس تر دې حده پورې دا قصه عوامو ته پته ده.
خو سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصري بانډه کې دي، خو کله چې د 2015 کال نو وروستو په دې سیمه کې بېقراري ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخوا خو دغه قبرونه هم وران کړل. نو موړي زیاتوي چې په دغه اړه نورو سیړنو او کار ته اړتیا ده، ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي.
مصري بانډه یو کلی دی، په هغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي او هلته کې بلکې قبرونه جوړ شوي هم وو. په هغې باندې چې دی نو باقاعده څه کتبې هم لګېدلې وې خپه هغه قبرونه وو د ادم خان درخانۍ. بیا هغه د طالبانو دور چې کوم وو هغې کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سوو شو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو. په اخبار کې باقاعده د هغې د ورانو قبرونو تصویر راغلی و چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دی.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبل د پښتنو شاعرانو په خپل رنگ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانې وړاندې کړې دي او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې دی چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي.